هيله
د ښځو دید لوری.
سلامونه، ستړي مشي. زه فریده سیال مو د هیلی پودکاست وی بلې برخې ته هرکلی کوم. په وروستیو کې په افغانستان کې له زده کړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي، او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی. نجلا شاه د پانتون محصله وه، له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ. اوس هغه یو ماشوم لري، او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي. له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي.
هغه ورځو بیخي دقیق مې یاده، ځکه چې هغه داسې ورځ وه چې بیخي د مونږ تمه توقع نه وله په هغه ورځ داسې پېښه به کېږي. تقریبا داسې ماسپښین ټایم و، مونږ والا د پاتون جامې مې اغوستي چې ګورو د کابل د خاکي جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې مونږ ته خبر راورسېده چې خاکي جبار پوستې هغهلته سقوط شوي دي، او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره د خاکي جبار ولسوالۍ څخه هم ده، نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول، او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزه قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې. نو مونږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې مونږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې خاته درنه شوي دي. اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د خاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چرای کې ټول بدخاک چرای نیولې وه کنه. نو مونږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا، ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سالم کابل ټول سقوط شو.
نجلا جانې، تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي، او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي، نه پوهنتونونو ته، نه یې کار کولی شو. هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل، کابل یې ونیولو، څه احساس در سره و، څه فکر در سره و؟ فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي، یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی، ښځې به کار نه شي کولی؟ دا فکر دې په هغه ورځ کړی و؟
په ماشومتوب کې خوشحال دا کسې ډېرې کمې ولې یا څه حساب و، خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله، او جالبه پکې دا و چې زه خپل تاریخ استاد وم، نو ما به بار بار طالبان دورې خپل شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا داسې ول، مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې، نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کې زده کړې کولې، همدارنګه ښځې به ته مثلا چادرې ګانې په سر کولې، یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې، یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې. نو هغه چې راغلل نو تا به زما ذهن کې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول، ښه ډېر ول، او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول، معلومات مې هم درلودل. نو زه په هغه وخت کې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغییر نه کوي، که تغییر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول، دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول، او حکومت کې به ونډه اخیستې وله، همدغه حکومت به مخته وړی وی. خو نه، دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي، نو طبعا هماغه طالبان دي، هماغه د پخوانۍ دورې.
نسلزانې دا راته ووایه، څه وخت وروسته، یعنې څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي؟
تقریبا داسې یوه هفته وروسته مونږ لاړلو، نه یوه هفته نه، لا ډېر وخت، ځکه پلار نه پرېښودلو، وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته، او مثلا څه درتونه وایي که نه، نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو.
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده؟ اول چا ته ورغلې، چا سره دې ستړي مشي وکړه، څوک دې وکتل؟
هو، ولې مې نه ده یاد. هغه ورځ مونږ صنفیانو سره دومره پام سلا پلک لکه مړي کې ونیول چې ته وایي چې کلونه مونږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول. خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون خلاص کړم، دا طالبان دې خلاص وي، په دې ډول هغه کرکه چې کومه وله، هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه زمونږ کومې ولې، اسان اندازه کمې شولې، خو نو خبر چې دا د موقتي احساسات دي، موقتي هغه دي که نه، چې کوم بدبینیانې مونږ طالبان په اړه لرو هغه به ختمېږي، او یو کال وروسته بله خیر سره بیا همدغه عام هماغه پخواني طالبان کېږي.
کله مو په پوهنتون کې هم صنفیان سره په دې بحث نه کوو، ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته، تاسو په دې بحث نه کوئ چې مکتبونه بند دي، بل ورځ به د پانتون واري، دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلې استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویرولو، خو بېرته به زموږ استادانو ډېر هیلې راکول چې نارنه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا واغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد ولا خیر زموږ پانتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی چې راغلل پاتې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پانتون هم پرېښودل، کار هم و. نو پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیت و، سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده. نو والله والله
نجله جانې په دې راته وایه، کوم ورځ چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نه شي کولی پانتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازدیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زموږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زموږ امتحان و. نو ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پانتونونه به بند دي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کومه موږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زموږ پانتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او دا امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سیمستر زموږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول داسې شوی چې درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان د وروسته خدای پماني د لسنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پمانیانو وکړلې لغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل، راوتلو پانتون دروازې سره، بیرون سرک سر موږ یو عکس هم واخیستو سنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پانتون د کله راځو ټول سنفیان. او هماغه داشه تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه.
نجله جانې په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته را دننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلې چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده او داسې دا وسې ده او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پوهنتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو ساندو یو څه وخته پورې، البته ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پوهنتون شروع نه شو.
نجله راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو، ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم کوم بېخي، ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلي، کلونه وتلي، البته یاد مې نه دي دقیق، خو دونه پوهېږم چې دا موږ کلی و او کلي کې هم په دې شکل سره درس و چې په دې ډول که نه. نو داسې خاص درسونه هم نه و، خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک کې یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و اور سر کې. نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بمځان سره خلول. نو پیل هماغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا لږه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، احمدشاه بابا به وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې او لږه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وي د 12 کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیات او فزیک دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وي؟
تقریبا داسې پنځم شپږم راتللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې. نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وي؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونو کښې موږ ماشومان ولو، یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې. نو ویلم څومره چې رقابت دی پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت و هماغه درسونه به هم وویل.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځان ته بولانی را غواړي، یا که مکتب نه راووزي رخصت شي هلته که راځي سر بولانی خوري یا شور نه خود اخلي، په دې کارونو کې دې کم یو کوه؟
د ډوډۍ هم شروع کړ مې ډېر کړی، ډوډۍ به وړله هم شروع هلته بیا زیات صنفیانو مخونه به لږ خوند را غواړو، شپږو نفر به سره یوځای شو، کتاب هم کېښودې، کتاب باندې به هم شروع واچوله، بیا به ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته وایه، مکتب کې دې جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي، موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي خو داسې وهلو والا به نه څه وایي.
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې، یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی، لکه زما نیا مړه شوې استاد ما ته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زوره مکتب ته تلم، که کورنۍ به ویل چې مه ځه زه به تلم، چا شنه غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې موږ زما خپله ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یاره مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نسله جانې، دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې آمادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي، آمادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغه رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق و، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه امادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورنۍ مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړو، بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړو او همدا سیاسي علوم مې شروع کړو.
نجله جانې، د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللی وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ وم چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره وه، زما به مغه سره ما دواړه چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې په زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سوه، وایي تاسو نه ډېر غږېږې چې ستړي کېږي.
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتونونه به چې راغلو بس ټول بس هغې به کیسې کول، ما به کول د استادانو په اړه، د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده وه، وروسته د طالبان دورې څخه وزګار کوله.
چای ښه پخولی شي؟
وریجې.
هغه چای چې ټول یې خراب پخوي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو د پخ ښې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر وسي، بس ښه طریقه یې راته ښودلې وله چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي که نه، نو هماغه طریقې په اساس زه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې، د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وای، هدف مې دا چې واده مو نه کړی، خویندو سره دې کار تقسیم کړی و او څه دې کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم مونږ درلوده، نور خاص کار مونږ نه کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به په هماغه زده کړو کې بوخت وم، پوهنتون درسونه سخت ول، او بیا هغه انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي، کنه نو هغه بیا ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور ورسره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف.
د استادې په اړه دې راته وایي، تاسو ویل چې استادې مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د استادې کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې صحیح نه هېرېږي؟
استادې تقریبا څو څلور پنځه کاله سم استادې مو کړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم سم پورې مو استادې کړې. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات دي، څومره شوخ دي، څومره ورانکار اوسي، کنه نو اوس سره بس ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم سم کې تقریبا ما درس ورکو هلته علاقانو، نو ما به چې کله دوی څه کهانګي څه به نه ور راوړې، نو ما به دوی ته سزا ورکول، زیات وخت ناویښتونه به مې رانیول، نو علاقانو به ډېر زیات زیاري کولې چې نه هغه دی زموږ وېښتان خراب وي، کوسه خیر دوسه خیر ده، ومې ووهه پلاخ ته مې ووهه، چې هر شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو، وېښتان سره مې کار مل، نو هغه پته ډېر زیات جالي وو چې علاقان په وېښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نجلسان که دارد هوایه کلا چه پانتون بند شو لغین و روز دا پا کور که دی حقا وقت چه پانتون دا بطلی چه دی کول
دی پانتون پا دوره که؟
کلا چه پانتون بند شو طالبان چه کل راغلد پانتون چه بند شو بیا چه پا کور که ناستی دلی اگه دا پانتون تایم چه و تا با اگه وقت که پا کور که چه کول
اکثر دسته دو چه پانتون بند شو خو منگه هیل لابانی نوالی او بیا مو هیل دلو دیو سندازه خپل کتابونه مطالعه مو کوله زموږ د رشتي اړوند، نو زیات وخت دا کتابونه به مې لوستل پکې.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې خو تاسو خپله معلومات شته ده چې نجلۍ داسې پېغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنه پنځلس کلنه وي، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي، کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي، که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ول، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې او اته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته، کنه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بانه مې راختمه کړله، تېر کال بس کورنۍ خوښه وله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو؟ او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و، ما چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي، دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته وشي، زیات په دې ته خفه وم چې زه به بس له واده بیا څه شي کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه به څه کوم.
نجلسانې زیاتره نجونو سره چې مو خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دمه ورکړې، خدا چې آنلاین زده کړې وکړې، بیا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟
د موږ د پوهنتون درسونه اړوند یا د نور زده کړې؟
د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه. ځینې هېوادونو حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دې نه خبره وي، معلومات درسره وو چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه.
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وایي په ارتباط کې ولو مونږ ویلي توقع مو ډېره زیاته وه چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سیمستر چې کوم دی دا آنلاین مخ ته یوسي، خو متاسفانه هغه هم څه اقدام ونه کړ او د نورو هېوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله که دا راته وایي، مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دینه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناسته وې، لاوا ده دم نه وکړای، روحي او رواني وضعیت دې څنګه وو؟
د زده کړو باره کې وو ډېر زیات، اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي، دا به اسي کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو، استادانو بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ، بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو شان ته ډېر زیات مشکلات سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګانه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی هم ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والا اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقش کېدلې ده. زمونږ د سمف لایق لایقه جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زمونږ سمفیان خاص ټول وپاشل شولې. بیخي ځینې هېوادونه تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجله
ځان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خوښه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، نجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بله خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شدت سنت نه ده، فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، به خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخرې شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه یې ټوله وربنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو نجونې لپاره خاصه خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته. دلته اوس مادر تویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده. نو بس خدای دې د افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بد له هغه که هغه واده کې څه مشکل نشته دی.
نجله، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه. نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هڅه دي چې خپل کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې پوهنتون به شروع شي، پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل دی.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، تلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي؟ خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخرې شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پانتون پاندې سابونیسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پانتون خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړو.
ډېره مننه، کور دې واده.
مننه تاسو نو.
نجلا دا د څونو هیلو پاړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګري حسینې سره خبرې کړې دي.
نجلا زما تر ټولو ښه ملګری پوهنتون کې، البته ټول ملګري مې ښه وه، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي. او نجلا یو شوخته به انجینۍ وه، شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګري مو خفه واده به زارغله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دا یې موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه وه. زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتون بند شو، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. خو موږ ډیر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډیر به مو شوق درلوده لیک او لوست سره، ډیر مطالعې سره به مو شوق درلوده. ډیر مو غوښتل چې ډیر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغوی سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو، یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارائه کړو او داسې ګم پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودل، او هغومره چې غوښته لیواله یې وله، اوس هغه لیوالتیا او هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي، نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. او خوشحال ده چې یو مور سوی خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي، یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تیر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نشو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله او آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله، تاسو د بیا د رادیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدل یم او فعلا دغه ته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او 4 کاله مې پانتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پانتون می ده زمزم پانتون کې ده د ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په 1416 کې مختلف کلی کومه خدمت کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې حل تکړې دي لوړ زده کړې مو حمل تکړې دي د پ ګردیس کې و ټول ک بنور زیک
دا ټول په ګردیس کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېره یو ښه دوره و پنتون مې دا اوس ویلي دی بعد لږ نه هغه ته یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنی ډېر دسپل وړه درجه معرفي کېده خو پنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې و بیا دوه سمستر مې په دغه اوس په امارات کې وویلې هغه هلته مې لیکدیسي اخوا دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سه دوه سمستر ووایو او بدبختانه سه مایوسه په دې سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه ولې په دې سي موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل یعنې د اوسی منصب معاش د هغې روده ډګروالي و دومره معاش یې نه و د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوي ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی و ما غوښته سه زه وظیفه وکړم یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سه هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنې ښه و که نه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه زه دولسم پاسه ده ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سه باید څوک هر څوک لیسانس سه وي باید ماستري ولري دکترا ولري ما هم غوښته سه زه باید پانتون ووایم ولې په دې سه زه زما قوي نه یي زه نور نه سم کولی چې وظیفه وکړم یعنې که نه سیدي سه وګوره د اسناد نه م هغه تجربې کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکړه ما پانتون وویلې هغه پانتون مې شپږ سمستر وویل دوه سمستر پاتې سو لږ ګډوډي و اوس امارات سره راغله بعد له هغې نه سې بیا پانتونونه شروع سو بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پانتون پلس کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کومه رشته ولوسته
اوس هم فعال ده فعال ده خو پس خانه د ښځینه و لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه و لپاره
اداره او دیپلوماسي
اداره او دیپلوماسي و
دا مو خوښېده دا رشته او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشتې سره مو تړلی ده دغه کار چې مخ ته وړي
بس تړلی دي و خو هسې نه خو دا خو اداره او دیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم یعنی ټول خود کفایی پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو زموږ دا پروژې سي د خود کفایی لپاره
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي دا یو جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 دی کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه جمهوریت کښې خو څه بعضې برنامې به وو مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د ښځې ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار وو موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به هم تحفې ورکول مثلا ښځو ته به م تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنې هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کښې جنوبي ولایتو کښې د هغه کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر معتبر که نه یعنې د وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنې اوس ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه کار کړی، کوی شي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوي یاست، او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بې وزلو ښځو سره مرستې کولې، او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بې وزلو خلکو سره؟
مختلف
په کومو برخو کې مثلا کولی شي چې ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی؟ په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي.
پکتیا خو یو خصوص لري، خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته هم لرې پرتې ولسوالۍ دي. ولسوالۍ د سیدیغې یوه ښځه سکونډه کېږي، هغه اقل که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي. که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی، د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي. نو موږ غوښته موږ به سروې کول، ګرځېدو بس دغه خور مثلا نشته ضرورت لري. مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله، موږ باغونه جوړول. مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله، موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی. مثلا پسونه هم ورکړی دي، چرګان هم ورکړی دي، غواوې هم ورکړی دي، چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي. په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی، چې مثلا که ته د غوا ساتې، د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی، چې موږ تا ته د غوا درکوو، د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې، خپل بچیان دې پرې وساتې، هغه باقي مانده شودې مسکې سوې هغه خرڅ کړي، د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پرې حل کړي. یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی، موږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو.
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي، بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړې ده نه ده ورکړې؟
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو. یو دفتر څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې. یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې، کارونه یې وتړل شو. خو ټیلو هغه پروژه ده کنه، یو خو د چا حق نه خوري، او بل هر کار شفاف ده، هغسې سروې کوي. اما کوم کسه مستحق وي، هغه کس انتخابوي، او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې، او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي، کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه چې دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي، او دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ده که نه، څه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، چې هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري. هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې ضرب ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې دی، هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
که تبعیض نه خبره تیر شي، یو د چې ډیر مستحق ته یو د چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولای شئ چې مثلا چاته مرسته ورسوي یا لومړی ټوک چاته ورکوي؟
مثلا یتیمان لري پور کې بیوزل دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دی. په اول قدم کې باید یو غول استنیوي وسی، دغه کسان سره باید مرسته وسی، سره پور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، دغه سره باید په اول قدم کې مرسته وسی، کومک وسی.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ماته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د یو نم نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو، د خلک په ځای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دا اره خزه به دې چې د خوشحالۍ نه به سپتا په لب زړل سوته خدا او مې بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم دارې وایي په سنګونه وکړي پوښتنه وکړي، چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن سي که نه، هرې وه دوی خپله دې موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو او بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونولي صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې همدغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پرتیس دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وي، او کل پوهنتون یې وویل ادبیات ادارې، او د ډېرو مشکلات اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نه کېږي، سهارم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم، و یو کال پوهنتون یې مو وویل، بعد له هغه نه پوهنتونونه متوقف سو، نو بیا پاتې سو. نو اوس مې ورته ویل چې ولو چلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي، نو دا څه داسې زده دي، هغه د م له زړه وځي. اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم، هغه قابلګي او نرسنګي ده، بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړه، اوس هغه پوهنتون وایي بیکاری نه، اوس هغه مت
دغه د دو لوڼو چې تاسو یادونه وکړله، دوی څه غوښتل چې کومې رشتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي؟
د یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله، بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو، او د بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی، بس د نظامي هغه سره علاقه لرله، دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم. نو اوس د بله ورځ مې ورته ویل معلومات چې تا ته به همدغه هلته ثبت نام وکړم، ته به همدغه زمزم ووایي، دې ویلې چې زه زمزم نه وایم، او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم، هلته سره مې څه خوا کړه.
نن خپل خواخې ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅو وایي. په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست، او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه، خلکو ته مو مرستې رسولی دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته؟ مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوئ، آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی؟ نه شئ کولای چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولای، یا هغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده، او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولای چې لاړ شو، مثلا یې دوی نه نظارت وکړو، یې دوی د کارونه نظارت وکړو، یې دوی لیده نه وکړو، یا دوی نور څه غواړي، مثلا څه تقاضاوي لري، هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي، موږ د هغو نه نظارت وکړو، څه وایي ګورو، یا دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي، واقعا کمښت راغلی، ولې په دې سږ اوس ډېر موسسات کم شو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا، د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړي کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي، د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه. موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په ټیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ، هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو. هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د ټیلسو ته توضیح کړی ده چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شګلینه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینه وو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی، د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې، مثلا ته کوم کار کوی، سي باغ غواړي، مفتري غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه دوی خپله تقاضا کړي، دا موږ هم راسته ورسره کړل.
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري، مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړی ده؟ مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي، که فارمونه مور ته جوړ کړی وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وزو یا د نورو، په دې برخه کې هم هم ورسره داسې مرسته کړې دي؟
تاسو باور وکړئ، نوري صاحب موږ هغه کوم پورې یو پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوی ده. بله ورځ کابل نه راغلی و، دغه بسلان سروې او لکچر یې کوله. بیا څه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه میږې ونه چې سره میتر جوړې کړې. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زیږوي، ښځینه وي، موږ ساتو، د هغه بېرته هغه سې موږ ته میږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو. مثلا هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامیتر جوړې کړې. مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږي، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړی دي، او غوا هم څه ورکړې. تاسو باور وکړئ، څه هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده، د هغې په عوض باندې میږې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنی ډېره ګټوره وه دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي. کوی چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتو کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نهه کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی. مثلا تاسو باور وکړئ، زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې هغه نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور خو دسې نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ، د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله که نه. څه دا خپل منګل و، اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز راوړی و. یعنی تا د ترېننګ په باره کې، یا تا د هغه خبره په باره کې، له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې داسې راته ووایي چې په کلیوالي سیمو کې د اوسنی وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوا بخش د ترجیح ورکړی سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول کار به کول خپل وظیفه به سرته رسوله اوس هغه نصیبه وي. یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وده څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو ولا مخکې ښه وو. اوس بیرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي. ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینګونه ورکول، نارینه به م کېنوله. دوه وروره دا د تا حق ده چې مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي. دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو حیوانه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده. دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو. ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده کنه، چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی. د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینګونه ورکړل شي، نارینه څه سوی ښځې مني،
هم دا خبر مکو. هغه د لومړني انتخابات چې د کدي د ولسمشري انتخاباتو، کدي ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیرو هغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول شي. تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه بره د سیناریونه اوس حتی د ښځینه او کارتونه به یې ټولول د سجمې دا به یې ویل په خپله خواښه به یې ویل سه دا مثلا موږ د کورنۍ د ښځو کارتونه دي، دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورپسې نه ډېرې ښځې پوه وي. تاسو باور وکړئ چې داسې ښځې وې چې لرې پرتو ولسوالۍ نه به خپل د رایې سنټر ته به یې ځان رسوله. دوی ویل سه نه، موږ د خپلې خواښې باندې ته رایې ورکوو. هغه یوانې م نارینه اوس صحیح ده، یوانې مو زورواک اوس مثلا ما ښځه د سره په موضوع ځم، د دوی کارتونه زه په خپله مثلا ولم، یو جید دوی رایې زه خپله ورکړم. بیا په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره ښځینه ډېر پولیس و ډېره خود کې پاسه خپله به راتله، هغه رایګیري محل کې خپله رایې ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لحظې وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي؟ داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته، خوږه خو خیر اوس بېخي نه څه، اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راخیستل شوی. ما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه وروستی په عمارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو. یعنې موږ ډېره مایوسه وو کنه، زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو ترخه خاطره
ده، دا نه دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم، پښ پښتانه چې تاسو پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنی امیدواري موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېدل، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره وه.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاسنیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی نه لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څخه ښځه حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایی حق حقوق نه نه موږ حق اسلام سم ترکلی سدوی وس فعلا په دغه کلی شرایط سدوی هغه خپل حق حقوق سره وړي دوی د ډیر شیدا او زه همیشه وای دوی باید با جرأت شي با همت اوسي افغان خزی باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه بس کومرو هغه به د الله له طرفی
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ملما او تاسو د نورو برل توبونه هله کو په دې هله چې هم دغه چې د بی وزلو خزو د کندو او روندو لاسنیوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
تاسو